غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سرداریم، هیله ده چروغ جوړ او خوشاله اوسی. دا دی د امریکا ژغ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه. لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
اجرایوي رئیس عبدالله نن د امریکا غږ د افغانستان څانګې ته ویلي چې مونږه د نړیوالو قوتونو په خپل منځي رقابتونو کې دل شوي یو. خارجه وزیر ریک ټیلرسن د روهینګیایي مسلمانانو په حال د خبرو دپاره میانمار ته ورغلی دی او چین شمالي کوریا ته خاص نماینده لیږي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په راپورټونو کې لرو چې د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کمی پیښې ثبت کړي دي.
همو قضایه کې ثبت شده در وزارت امور زنان یکم کاهش را.
سش کال په افغانستان کې د ناامنیو له امله د کوکنارو کار دروش پیته او د اپیونو تولید و اتیا فیصد زیاد سوی.
در سال 2017 97 فیصد از مجموع کشت کوکنار را احتوا می نماید.
او د امریکا په کانګریس کې د شمالي کوریا د روان په بحث په اړه هم رپورت لرو. دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ په حق له اوریدلی سي. خو اوس به پوره خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله په رسمي سفر امریکا ته راغلی دی. ښاغلی عبدالله نن د امریکا غږ راډیو ته د خپل سفر په ترڅ کې د دغې راډیو د ټولو مختلفو ژبو د څانګو د مسؤلینو سره وکتل. د امریکا غږ د افغانستان د څانګې سره په خبرو کې ویلي دي چې مونږ د نړیوالو قوتونو په خپل منځي جګړو کې دل شوي یو. عبدالله پرون په واشنگتن کې د ستراتیژیکو مطالعاتو په مرکز کې وینا وکړه.
If there is one lesson in the past two decades
په تیر دوه لسیزو کې تجربه وخوذله چې تر هغه ورو د هیڅ هیواد په ګټه نه کار کړي او نه به وکړي.
خاغلی عبدالله په دې سفر کې په ډیرو مؤسسو کې د لیدنو کتنو او ویراګانو تقسیم اوقات کې امداشان په یووزی کې چې پرون لیدلی دي ویلی دي چې د افغانستان وضعیت مخ په ښه کېدو دی. ښاغلی عبدالله په دې سفر کې د امریکا د کانګرس غړو سناتورانو سره د افغانستان د وضعیت او د ملي یووالي د حکومت په ستونزو باندې خبرې کوي. دغه راز به ښاغلی عبدالله د هلیفاکس په نوم نړیوالې امنیتي غونډې او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هم وینا وکړي. د افغانستان د اجرایوي ریاست دویم رسیال محمد محقق چې په دې ورځو کې شمالي ولایتونو ته سفر کړی او ویلي دي په دغه ځون کې بارنۍ او جنگیالیو د داعش د بیرغ لاندې خپلو فعالیتونو ته زور ورکړی دی. ښاغلی محقق نن د چهارشنبې په ورځ د مهاجرت د فرصتونو او ستونزو په درېیم سیمینار کې په وینا کې وویل چې د فاریاب، سرپل او د جوزجان د ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې د داعش وسلوال مخ په زیاتېدو دي او د سیمې خلک مجبور شوي دي چې د خپلو کلو او کورونو نه ووځي. په افغانستان کې د مخدره موادو کښت او تولید بیخي زیات شوی دی. په افغانستان کې د مخدره موادو په ضد د مبارزې وزارت ویلي دي چې د نامنیو او کمزور اقتصاد وضعیت له امله په ملک کې د مخدره موادو کار او تولید بالکل زیات دی. دغه وزارت مرستیال احمد جاوید قائم نن مطبوعاتي کانفرنس وویل چې په دې حقله سروې ښیي چې سږ کال په افغانستان کې په 328,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی، 9000 ټنه اپین تولید شوی دي. خاغلی قائم زیاته کړه چې سږ کال د افغانستان پر لس ولایتونو کې کوکنار نه دي کرل شوی، تیر کال په 14 ولایتونو کې نه و کرل شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یونما رئیس ویلي دي چې د داخلي جګړو او ناامنۍ له امله ډیر افغانان مهاجرت ته مجبور شوي دي. د دغه دفتر رئیس تاداما یاماچوتی د خبرونو د مهاجرو په حق له سیمینار ته داسې ویلي دي.
نږدې په هرو څلورو افغانانو کې یو په ژوند کې یو ځل بې ځایه شوی دی.
15,250 افغانان په 2014 کال کې خپل هیواد ته راغلي دي او نږدې 340,000 افغانان چې 80% کېږي افغانستان ته راستنې شوي دي.
همدغه راز د مهاجرو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ویلی دي چې د نورو کلونو نه 3 کال افغانستان ته د مهاجرو شمیر لږ دی. د ویل اوس 2 میلیون افغانان په ایران کې مهاجر دي، قریب 1.5 میلیون په پاکستان کې مهاجر دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په ایران کې زلزله ځپلو کورنۍ او سره چې خلک مړه او زخمیان دي د مرستې پیشنهاد کړی دی. ټینګار کړی دی چې د دې دوه حکومتونو ترخی اړیکې د بشري خواخوږیو مخه نه نیسي. د زیمبابوې پوځ ویلي دی حکومت چارې په لاس کې نه اخلي او جمهور رئیس موګابي او د هغه کورنۍ دواړه بیخي مسؤونې دي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د زیمبابوې پوځ نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر موګابي او د هغه میرمنې نیولې دي او د حکومت پر دفترونو یې هم قبضه کړې ده. اسکر د پایتخت پر سړکونو ګزمې کوي او د پوځ پلویانو دا په اصطلاح سپینه کودتا بللې ده. د پایتخت حراري مهم نقاط د پوځ په کنټرول کې دي. د زیمبابوې د پوځ ویان وویل دوی په هغو کسانو تمرکز کوي چې غواړي چې جنجال او خرابې منځته راولي. دا څرګند نه ده چې درونی کلن موګابي او د هغه میرمن چیرې دي، خو جنرال مایو وویل چې د هغوی امنیت تضمین دی. له دغه اعلان وروسته د عیني شهیدانو رپورټ وایي چې لږ تر لږه 3 چاودنې وسوې او د توپکو سختې ډزې په پایتخت حراري کې نن سهار د وخته واورېدل سوې. نظامي موټرونه او اسکار د زیمبابوې پر سړکونو لیدل کیږي او د هیواد د دولتي خپرونو مرکز یې نیولی دی. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د امریکا خارجه وزیر ریک تیلرسن میانمار ته تللی چې د روهنګیایي مسلمانو مهاجرو په حال د آنګ سان سو چی او د پوځي مقاماتو سره وغږیږي. ریک تیلرسن د آنګ سان سو چی سره په خبري کانفرنس کې وویل چې په روهنګیایي مسلمانانو باندې د ظلمونو د معلومولو لپاره باید یو مستقل هیئت تحقیق وکړي. چین په دې هفته کې شمالي کوریا ته یو خاص نماینده لیږي. د چین رسمي خبری آژان سانګتو ویلي دي چې سانګتو د چین د کمونست ګوند خارجي اړیکو د څنګه رئیس و د جمعې په ورځ چین ته ولاړ شي چې د شمالي کوریا د چارواکو سره خبري وکړي. چین د شمالي کوریا غټ تجارتي او ډیرخه ډیپلوماټیک ملګری دی، خو په دې اخر وختونو کې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې خړپړتیا راغلې ده. بیجنګ د پیونګ د رژیم نه په دې خپه دی چې درګرد د اتمي وسلو او بالستیک توغندیو ازموینه کوي او یو شمیر بین المللي بندیزونو نه سرغړونه کوي. او چین په شمالي کوریا باندې د ملګرو ملتونو د یو لړ بندیزونو د لګولو ملاتړ کړی دی. په پام کې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ 15 آسیایي هیوادونو ته د خپل 2 ورځنی سفر نتایج اعلان کړي. واشنگتن ته د بیرته سنیدو په وخت کې جمهور رئیس ټرمپ په تیاری کې خبريالانو سره د سوداګرۍ په شمول په ګڼو مسایلو خبري کړې دي.
غواړم خلک پوه شي چې تر دې وروسته به هر څه دوه طرفه وي. نشو کولی چې په تجارت کې د 150 میلیارد ډالرو کسر ولرو. یوازې له چین سره 300 میلیارد ډالر دی. موږ داسې نشو کولی. موږ باید دوه اړخیزه سوداګري ولرو.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. په یونان کې بیګا په 3 ښارګوټو کې سیلاب راغلی دی. لږ تر لږه 9 تنه مړه شوي او د ډیرو نورو کسانو مړې او ژوندی نه دی معلوم. د یونان مقاماتو دا خبر ورکړی دی. د ماندرا ښاروال تلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې هر څه سیلاب وړي دي. ډیر سخت سیلاب راغلی دی. خلک په کورونو کې بند پاتې دي او موږ ماشینونو ته ضرورت لرو چې دا خلک د کورونو نه وباسو او نجات ورکړو. روسیې نن د چهارشنبې په ورځ د هسپانیې دغه تورونه رد کړل چې وایي د کاتالان د خپلواکۍ د بحران په جریان کې غلط معلومات خپاره کړي دي او فلسطینیان په غزه کې د روغې جوړې موافقې ته سخت لیواله دي. سترګې په لاره دي چې د ژوندانه شرایط به ښه شي که نور هیڅ وي. لاقل سګرټ خو به ارزانه شي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورېدل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د شوزو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د تیر کال په پرتله 6 کال د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي کمی پیښې ثبت کړي دي. په دې باره کې به رپورټ وروسته واورئ. او د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي 6 کال په افغانستان کې د ناامنیو له امله د کوکنارو کار درو شپېته او د اپیونو تولید 80% زیات سوی دی. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي په تیرو شاوخوا 8 میاشتو کې د 2600 څخه زیات قاچاقبران نیول سوي دي.
نور تفصیل زموږ د خبريال ممتاز بهیر پر رپورټ کې باوري.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت مرستیال احمد جاوید قایم چې د چهارشنبه په ورځ په 1499 کال کې د افغانستان د مخدره موادو د وضعیت په اړه د ترسره شوې سروې جزئیات له رسنیو سره شریک کول وویل، سږ کال په افغانستان کې په 328,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوي او 9000 ټن اپین ترې حاصل اخیستل شوی دی. تیر کال په افغانستان کې په 210,000 هکتار ځمکو کې کوکنار کرل شوی وو او 4,200 ټن اپین حاصل ترې پورته شوی وو. د ښاغلي قایم پر وینا سره لدې چې سږ کال په 10 ولایتونو کې کوکنار نه دی کرل شوی، خو د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کر کې 3% او د اپینو په تولید کې 80% زیاتوالی راغلی دی.
در سال 2017 97% از مجموعه کښت کوکنار،
هغه ویل په 2018 کال کې د کوکنارو د کرل مجموعي شمیرې څخه 90% په جنوب، غرب، شمال او شرق زونونو کې کرل شوی چې په کلور امنیتي ګواښونه دي. جنوبي زون کې 80%، غربي زون کې 10%، شمالي زون کې 14%، شرقي زون کې 0%، شمال شرقي زون کې 3% او مرکزي زون کې 0.4% کوکنار کرل شوی دي. ښاغلی قایم زیاته کړه چې سکال په 250 هکتار ځمکو کې د کوکنارو کروندې له منځه وړل شوي دي. د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت مرستیال په افغانستان کې لوړ امنیتي ګواښونه، د مافیایي کړیو موجودیت، د کافي مالی او تخنیکي ملاتړ نشتوالی، د امنیتي ځواکونو کموالی، د مسؤلینو کمزوری مدیریت او د کوکنارو د اصلاح شوي تخم کرل د مخدراتو د کر او تولید په کچه کې د زیاتوالي کورني لاملونه وښودل. دغه راز ښاغلی قایم د مخدره موادو د ترانزیت د مخنیوي په برخه کې د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو کمزورتیا، د قاچاقبرانو د نیولو لپاره د استخباراتي معلوماتو نه شریکول او په نړۍ کې د افغانستان مخدره موادو ته د لوړې کچې تقاضا په دې برخه کې بهرني عوامل یاد کړل او له نړیوالې ټولنې څخه یې وغوښتل چې په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرایمو پر ضد مبارزې ادارې استازي مارک کولن د افغان حکومت د غوښتنې په ځواب کې وویل، UNODC له وزارت سره د یو همکار په توګه په خپل رول ژمن ولاړ دی او موږ په ملي کچه له نږدې له دغه وزارت سره کار کوو تر څو د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د عمل ملي پلان او د ملي بسیج د ابتکار له برنامې څخه ملموس نتایج ترلاسه شي. دغه راز موږ له وزارت سره په نږدې همکارۍ کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې سیمه ییزې او نړیوالې ستراتیژۍ ته پراختیا ورکوو. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې پولیسو په روان مریز کال کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره نږدې 2350 عملیات ترسره کړي چې په نتیجه کې 3,600 لوی او کوچني قاچاقبران نیول شوي دي. د دغه وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال جنرال خلیل بختیار وویل،
64 نفر موظفین خدمات عامه
د عامه خدمتونو 48 تنه موظفین نیول شوي چې پکې پولیس، ملي اردو او زموږ د ملکی برخې کار کوونکي شامل دي. 14 تنه بهرني اتباع چې پکې 15 پاکستانیان او 8 ایرانیان شامل دي نیول شوي او په خواشینۍ سره 50 تنه خزینه هم په نیول شوو کسانو کې شامل دي. جنرال بختیار وویل چې په نیول شوو قاچاقبرانو کې 8 تنه هغه لوی قاچاقبران هم شامل دي چې د کورنیو چارو وزارت په تور لیست کې ځای درلود. جنرال بختیار زیاته کړه چې په دې موده کې پولیسو 250 ټنه بیلابیل ډوله مخدره مواد، الکولي مشروبات او د هیروینو د جوړولو کیمیاوي مواد نیولي دي. د جنرال بختیار پر وینا په روان کال کې پولیسو د افغانستان په ناامنو سیمو کې د هیروینو د جوړولو 50 کارخانه هم له منځه وړي چې د دغو عملیاتو په نتیجه کې د مخدره موادو مافیا او قاچاقبرانو ته 350 میلیون ډالر زیان اوخته دی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
کاغواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې دغه وزارت د تیر کال په پرتله سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کمی پیښې ثبت کړي دي. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي لا هم کم سوی نه دی. پام وکړئ په دې هکله له کابله د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری رپورټ ده.
د افغانستان د خزو چار وزارت مرسیاله میرمن سپوږمۍ وردګوي چې روان هجری شمسی کال په لومړی اتو میاشتو کې دغه وزارت د خزو پر وړاندې تاوتریخوالي 1501 دی شپې حساب کړي چې د تیر هجری شمسی کال پرتله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي په پیښو کې د پام وړ کموالی ښیي.
امو قضایه کې ثبت شده در وزارت عبور زنان یکم کاهش را
میرمن وردګوي د خزو چار په وزارت کې چې کومې قضیې ثبت شوي موږ ته یو څه کموالی ښیي، خو هیله مو دا ده چې په هیواد کې د امنیت او ثبات پر ټینګېدو د هیواد ټول ارګانونو په همغږۍ سره دا چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي ته لومړیتوب ورکړي او مهمې ګڼي، انشاءالله په راتلونکو کلونو کې موږ ښې لاسته راوړنې ولرو. میرمن وردګ د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي د کچې د ټیټېدلو علتونه څرګند نه کړو، خو وویل چې د امنیت په ښه کېدو سره به د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي هم راکم شي. د ښځو چارو وزارت مرستیالي نن د چهارشنبې په ورځ کابل کې د نومبر د 15مې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت یو خبري کانفرنس په وینا کې د سواد د کچې ټیټوالی، رسم او رواجونه، اقتصادي ستونزې او د کورنیو په اقتصاد کې د ښځو ونډې نشوالی په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عمده عواملو په توګه یاد کړ. خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواکه کمیسیون د ښځو چارو مشري لطیفه سلطانی امریکا غږ آشنا عریف سره په مرکه کې د افغانستان د ښځو چارو د وزارت شمیرونو په اړه وویل چې تر کومه چې د شمیرونو خبره ده، دا کمیسیون دا ګڼي چې په شمیرونو کې تیر کال پرتله کوم توپیر نه دی راغلی. میرمن سلطانی وویل چې په افغانستان کې د نامنۍ په پراخېدو هغو مرکزونو ته د ښځو لاسرسی هم کم شوی چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي پیښې ثبتوي. میرمن سلطانی ویل د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون پلټنې داسې څه چې په 1999 کال کې په شپېرونو کې کامیاب خي نه خي. په ورته وخت کې د ښځو په چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی یوې سلاکارې میرمن ګلالۍ اشکزی همدې خبري کانفرنس ته ویل چې په افغانستان کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالي د پیښو د کمیدو او مخنیوي لپاره یو داسې طرحه جمهور ریاست او د لومړۍ میرمنې دفتر ته سپارلې چې په عملي بڼه د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه نیولی شي.
هغه طرحه د ښځې چې کوم په امنیت کې ستونزې لري، په اقتصاد کې کومې ستونزې لري، په زراعت کې کومې ستونزې لري، په معارف کې کومې ستونزې لري، دا ټول په کټګوري باندې لکه چې ما اشاره ورته وکړل هغه سه په کټګوري باندې تقسیم دي چې دغه ستونزې که موږ دغه اقدامات وکړو اقدامات نو وس ډېر واضح مکمله یو طرح ده.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی د پیړیو څخه راهیسې موجود دی. اکثره په ټولنه کې د سواد کچې ټیټوالی او انانات د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عمده عوامل ګڼل کیږي. افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې تر 80% پورې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی د فزیکی زور زیاتی په توګه ترسره کیږي چې له امله ښځې په روحي ناروغۍ اخته کیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اوریدل یې مه هیروئ.
د امریکا د متحده ایالاتو پرمختیایي ادارې د افغانستان په یو شمیر په هنتونونو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین پیل کړی دی. ټاکل شوی چې په دغه کمپاین کې د ښځو اړوند د ټولنیزو ستونزو برسیره له ښځو سره د تبعیض چلن او جنسي زورونې د مخنیوي په اړه عامه پوهاوی رامنځته سي او د ښځو د کور د باندې خوندي چاپیریال رامنځته کړي. هدایت الله نوري په دې اړه رپورټ لري.
د لومړي ځل لپاره په اکادمیک چاپیریال کې د تبعیضي چلند مخنیوي، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالي او د جنسي زور زیاتي د مخنیوي پالیسي په ازمایشي توګه په کابل کې د استاد رباني د ښوونې او روزنې پوهنتون کې پلی شو.
دغه پالیسي هم نړیوالې ټولنې ته او هم زموږ اسلامي اساساتو ته یو ملي تعهد دی تر څو له تبعیض او تاوتریخوالي څخه خلاص یو سالم چاپیریال ولرو.
دغه پالیسی چې د امریکای متحده ایالاتونو پرمختیایي ادارې لخوا تمویلیږي، هدف یې په افغان ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسي تیری، تاوتریخوالی او د ښځو زورول له منځه وړل دي.
د ښځو زورونه یو له هغو پدیدو څخه ده چې له بده مرغه په افغانستان کې ډیره ده. کله چې پر یو عادي سره قدم وهي هم ورسره مخ کیږي. له بده مرغه دا ټول د جنسي فقر علائم دي او په افغانستان کې د ټیټې کچې فرهنګ هم یو له دغو لاملونو څخه دی چې کورنیو دغه فرهنګ په سمه توګه نه دی مراد کړی. په افغانستان کې د جنسي فقر یوه بله نښه دا ده چې ځینې خلک نشي کولای ژر واده وکړي او یا هم ولور ورکړي چې له دې ټولو جنسي فقر منځته راځي.
خو بلخوا په کابل ښار کې یو شمېر ښځینه فعالانې وایي چې ښځې پر لارو کوڅو د نارینهوو لخوا ځورول کیږي او سپکاوی ورته کیږي چې له امله یې دوی خپل عادي ژوند ته دوام نشي ورکولی.
بالکل په لارو کې اکثر وخت مونږ خپل لیدل چې یو چیرته به موټر ته ولاړوي یا د دفتر موټر راځي یا د عملی موټر راځي خو ځینې وخت داسې کېږي چې لس موټر درته ودرېږي چیرته دې ورسوم بیا دغه موټر ودرول هم په هر صورت ممکن چې ځینې د انسانیت یا ساړه وي یا د کومې ښځې سره ماشوم وي یا ناروغ ورسره وي چې مونږ غواړو چې ورسره مرسته وکړو لیکن دا په بیل انداز وي اندازې فرق لري په داسې یو اکشن درته ودرېږي درته ووایي چې یعنی خپله ښځه یا خپل هغه نجلۍ چې هلته ولاړه وي یعنی خپل ځان ته یې توهین ګڼي
د استاد رباني ښوونې او روزنې پوهنتون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په موخه ځینې انځورونه هم نندارې ته وړاندې شول تر څو ځوانان دغې ګډې مبارزې ته راوبولي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده په افغانستان کې د یوناما مشر وایي له هرو څلورو افغانانو څخه یو یې په ژوند کې یو ځل د جګړې او ناامنۍ له امله بې ځای سوی دی دی وایي دا مهال 200,000 افغانان بې له کوم مدرکه په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي خبریالی لیمینیازی له کابله رپورټ را لېږلی
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي کورنۍ جګړې او ناامنۍ د دې لامل شوي چې ډېر شمېر افغانان مهاجرت ته مخه کړي د دغه دفتر مشر تداما چی اماماتو د چهارشنبې په ورځ د کډوالو وړاندې یو جوړ شوي سیمینار ته وویل
افغانستان which has enjoyed several decades
nigde paharo chaloro afghanano ke yave pajwan ke yavzal bezaye shwaydai 1552200 afghanan pa 2014 kal ke khpal hewa taragli di aw nigde 340000 afghanan che awya fisadaki ki afghanistan tarastani shwidi
jagda de lamel shwi che laharo chaloro afghanano tsakha yave pajwan ke yavzal khpal silitatu bi tsakha bezaye shi pa hamde hal de kadwal o bir tarastani dun ko charo wazir said حسین علی بلخی وویل افغانستان ته د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر د نورو کلونو په پرتله لږ شوی دی ښاغلي بلخی زیاته کړه دا مهال نږدې 6 میلیونه افغانان په مهاجرت کې ورځ شپې سبا کوي چې له دې شمیر څخه 4,78,000 امریکا او 15,900 نور په استرالیا کې استوګن دي همدارنګه په اروپا کې د هغو مهاجرو شمیر چې د اوسېدو ستونزې ترې یوې اندازې حل شوي دي 4,78,000 ته رسیږي ښاغلي بلخی په ایران کې د افغان مهاجرو ستونزو ته په اشارې وویل
په ایران کې نږدې 2 میلیونه مهاجر وسیږي چې 1 میلیون یې قانوني مدرک نه لري چې د اجباري وتلو له خطر سره مخ دي خو په دې وروستیو کې د 200,000 د قانوني کېدو نوملیکنه شوې ده
در جمهوری اسلامی ایران ثبت نام شدن تا قانونمند شدن
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې پاکستان کې د افغان مهاجرو شمیر نږدې 2 میلیونو ته رسیږي چې 200,000 پکې قانوني مدرک نه لري او تر دې دمه 3,00,000 نفرو د قانوني استوګنې لپاره نوملیکنه کړې ده دغه وزارت وایي د تیرو 3 کلونو په موده کې نږدې 2 میلیونه افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15
په زیمبابوې کې پوځ د حکومت واک اخیستی او ویلي دي چې ولسمشر رابرت موګابي او کورنۍ یې خوندي دي د زیمبابوې پوځ وویل چې دوی نظامي کودتا نه ده کړې ولسمشر موګابي او د هغه کورنۍ دواړه خوندي دي خو واکمن ګوند وایي چې ولسمشر موګابي او د هغه کورنۍ د سې شنبې په شپه نیول سوي دي تر زیات اندازې داسې ښکاري چې نوموړی له قدرته وغورځول سي
د زیمبابوې پوځ نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر موګابي او د هغه میرمنې نیولې دي او د حکومت پر دفترونو یې هم قبضه کړې ده عسکر د پایتخت پر سړکونو ګزمې کوي د پوز پلاویانو دغه په اصطلاح سپینه کودتا ستایلې ده د پایتخت حراری مهم نقاط د پوز په کنټرول کې دي د زیمبابوې د پوز ویاند وویل دوی په هغو کسانو تمرکز کوي چې غواړي جنجال او خرابي منځته راولي
مونږ یوازې د هغه شاوخوا ته جنایتکاران په نښه کوو هغه کسان چې جرایم ترسره کوي او په هیواد کې ټولنیز او اقتصادي کړاوونه منځته راولي مونږ غواړو هغوی د عدالت منګولو ته وسپارو څومره ژر چې مونږ خپل ماموریت سرته ورسوو هماغومره ژر به حالات بیرته عادي شي
تر اوسه دا څرګنده نه ده چې 93 کلن موګابي او د هغه میرمن چرته دي خو جنرال مایو وویل چې د هغوی امنیت تضمین دی د دغه اعلان نه وروسته د عیني شاهدانو رپورټ وایي
چې لک تر لک درې چاودنې وشوي او د ټوپکو سخت ډزې په پایتخت حراری کې نن سهار د وخته واورېدل شولې. نظامی موټرونه او عسکر د زیمبابوې پر سړکونو لیدل کیږي او د هیواد د دولتي خبرونو مرکز هم نیولی دی.
This is a sad development in the politics of our country. As far as
داد خبغان خبره ده خودر کومه چې زه فکر کوم د زیمبابوې خلک خوشاله دي، ځکه لک تر لګه د یوې کورنۍ دوره چې د رابرت موګابي او د هغه د میرمن په واسطه ورته تبلیغ کړه پای ته رسیږي.
د زیمبابوې حاکم ګوند دغه هیواد عسکري قواوې وروسته له هغه نه په خیانت تورن کړلې چې هغوی ګواښ وکړ چې په سیاسي چارو کې مداخله وکړي. دا اوسنی جنجال وروسته له هغه نه راپیدا شو چې رابرت موګابي خپل مرستیال ایمرسن مننګا ګوا په دې تورن کړ چې د قدرت د نیولو هڅه کړې ده او برطرف یې کړ. د امریکا سفارت امریکایي اتباعو ته د ویب سایټ له لارې خبرداری ورکړی دی چې په خپلو کورونو کې پاتې شي او له کور نه کار وکړي. له بل پلوه چین نن د چهارشنبې په ورځ وویل چې تیره اونۍ د زیمبابوې د پوځ د مشر جنرال کونستانتینو سفر چین ته یو عادي سفر و. چین دا خبره نن وروسته له هغه نه وکړله چې د زیمبابوې پوځ په دغه هیواد کې قدرت ونیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
امریکایي سناتوران په څو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره د متحده ایالاتو د جمهور رئیس د اټومي وسلو د استعمال پر واک باندې غور کوي. امریکایي سناتورانو پرون د سې شنبې په ورځ د دفاع وزارت چکپړي چارواکي د امریکا کانګرس ته رابللي وه. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا د نورو جمهور رئیسانو په څیر جمهور رئیس ترامپ هم کولای شي د سترګو په رپ کې د اتومي وسلو د استعمال امر ورکړي او له همدې امله ځینې سناتوران اندېښمن دي.
We are concerned.
مونږ اندېښنه لرو چې جمهور رئیس ډېر بې ثباته او ژر بدلیدونکی دی چې کیدای شي د اټومي وسلو د استعمال امر ورکړي چې د امریکا د ملي امنیتي ګټو خلاف اقدام وي.
خو ځینې نور سناتوران ډېر اندېښنه نه لري.
مونږ انتخابات لرو او کله چې رای اچونکي خپل د خوښې کس انتخابوي او هغه ته رایه ورکوي نو دا فکر کوي چې هغه کس ته د اټومي وسلو صلاحیتونه هم ورکوي.
جمهور رئیس ترامپ په وار وار د شمالي کوریا مشر سپک کړی او پنګیانګ ته یې بربنډه خبرداری ورکړی دی.
They will be met.
هغوی به د داسې اور او غضب سره مخامخ شي چې نړۍ یې ساری نه دی لیدلی.
The world has never seen. Many Americans.
اکثر امریکایان زما په شان اندېښنه لري چې کیدای شي د ولسمشر سخت اختیارونه د اټومي برید په بڼه ریښتیا شي.
پرون سه شنبه د متحده ایالاتو د پاوز په خوانی جکپوړی افسر د کانګرس په استمایا غونډه کې د امریکا د اټومي وسلو د استعمال په حق معلومات ورکړ.
دا سیستم د انسانانو له خوا کنټرول کیږي، هیڅ شی اتوماتیک نه کیږي.
دا سیستم په امریکا باندې د اتومي وسلې د برید په صورت کې د جمهور رئیس د اتومي وسلې د توغولو امر د سترګو پر رپ کې عملی کوي. خو کچیر جمهور رئیس د دفاع لپاره د مثال په توګه په شمالي کوریا باندې د دې وسلې د استعمال امر ورکړ، بیا
هغه بیا جګړه ده چې د اساسي قانون په اساس یې کانګرس باید منظوري ورکړي. یوازې جمهور رئیس به نه وي چې ځان ته یو پوځي افسر ته د ټلیفون له لارې دا امر ورکوي. په دې کې به ډېر شمېر سلاکاران او قانوني مشاورین شامل وي چې دا کار څېړي.
د دې ډول ډاډګیرونو سربیره یو شمېر دموکرات سناتوران یوه طرحه جوړه کړې ده چې پکې جمهور رئیس ته لارښوونه شوې چې د اتومي وسلو د استعمال نه مخکې د جګړې اعلان باید د کانګرس لخوا ترسره شي. جمهوري غوښتونکي نه غواړي په نړۍ کې د امریکا د اتومي وسلو په اړه شک پیدا کړي او د ګواښونو په وړاندې د امریکا د اتومي وسلو د ارادې په اړه موانع جوړې کړي.
د سو خبرونو سرخط لرو. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالله امریکا ته د رسمي سفر په لړ کې نن د امریکا غږ راډیو ته راغلی و. د مختلفو ژبو د څانګو د مسؤلینو سره یې وکتل. د امریکا غږ د افغانستان د څانګې سره یې په خبرو کې وویل چې موږ د نړیوالو قوتونو په خپلمنځي جګړو کې دل شوي یو. ښاغلی عبدالله به همدغه راز د هلیفاکس په نوم نړیوالې امنیتي غونډې او د ملګرو ملتونو په عمومي غونډې کې هم ویناوې وکړي. د افغانستان د اجرایوي ریاست دویم رسیال محقق چې په دې ورځو کې شمالي ولایتونو ته سفر کړی و ویلي چې په دغه ځون کې بارنیو جنگیالیو د داعش د بیرغ لاندې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یو نامه رئیس ویلي دي چې د داخلي جګړو او ناامنیو له امله ډېر افغانان مهاجرت ته اړ شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په ایران کې زلزله وهلو کورنۍ سره چې خلک مړه او زخمیان دي د مرستې پیشنهاد کړی دی او ټینګار کړی دی چې د دې دوه حکومتونو ترخی اړیکې د بشري خواخوږیو مخه نه نیسي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ناوروی. او د امریکا خارجه وزیر ټیلرسن میانمار ته تللی چې د روهینګیایي مسلمانانو د مهاجرو په حال د آنګ سان سوچی او د پوځي مقاماتو سره وغږیږي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو، زموږ د خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اورئ.